بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
دا مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو قدرمن دوستانو، زمونږ ته د سلامونه نیکی هیلی او خیر پیرزوونه قبول کړئ. دا د زیب شاهین او زمانور ملګری د نیوې غنټې سهارنۍ خبرونه سره ستاسو په خدمت کې یو. نن دوشنبه یا د ګل ورځ د 1400 هجري لمریز کال د زمري د میاشت لسمه نیټه ده، چې د 1422 هجري قمري کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې له 9 او د 2021 میلادي کال د اګست له 9 نیټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیکو او د پاکستان په 9 خبرونه اورئ، چې پکې له افغانستان یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به د طالبانو په خلاف د هوایي حملو لپاره د بایډن حکم نا وخت خبرګون تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یو کتنه وکړو او له دې وروسته به د ځایي خلکو نړیوالې ورځې په مناسبت یو خاص پروګرام درته نشر کړو. او په آخر کې به په افغانستان کې کلتور د سیالۍ او تاوتریخوالي په اړه یو پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختمه شي. نو هیله لرو چې دا خبرونه ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. لیوې لنډې د مې ورسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دا وخت په تهران کې 10:00 دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سره د ایران خارجه وزیر خاص استازي کتنه وکړه. د بین الافغاني خبرو اترو د دوام لپاره د ایران او افغانستان سلام مشورې کړي دي. په تیرو سلی رشتو ګنټو کې 1522 وسلوال طالبان وجل شوي دي. او سعودي د نیول شویو فلسطینیانو او اردنیانو په اړه حکم جاری کړ. اوس هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان په چارو کې د ایران د خارجه وزارت خاص استازي د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د مشر له استازي سره کتنه او سلام مشورې وکړي. د اسنا خبري ایجنس د رپورټ له مخې محمد ابراهیم طاهریان د ملګرو ملتونو د مشر له استازي جان آرنو سره چې د افغانستان د مسایلو په اړه د سلام مشورو لپاره د یو پلاوي په مشرۍ تهران ته سفر کړی دی کتنه او خبرې اترې وکړي. په دغه کتنه کې د بین الافغاني خبرو اترو سولې د بهیر په شمول د افغانستان د روانو وروستیو حالاتو په اړه بحث او د نظر تبادله وشوه. له بلې خوا د بین الافغاني خبرو اترو د دوام لپاره د ایران او افغانستان سلام مشورې هم شوې دي. د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت خاص استازي د بین الافغاني خبرو اترو د دوام په اړه د دغه هیواد له خارجه وزیر سره سلام مشورې وکړي. د ایرنا د رپورټ له مخې ابراهیم طاهریان د افغانستان له خارجه وزیر محمد حنیف اتمر سره د افغانستان د سولې د جاري بهیرونو په تیره بیا په تهران کې د بین الافغاني خبرو اترو د دوام په اړه ټلیفوني سلام مشورې او خبرې اترې وکړې. په دغو خبرو اترو کې دواړو خواوو همدارنګ د افغانستان په وروستیو حالاتو او بدلونونو بحث او د نظر تبادله وکړه. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. په تیرو سلی رشتو ګنټو کې 1522 وسلوال طالبان وجل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د افغان د دفاع وزارت د افغان سرتیرو په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې د ګڼ شمیر وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی. له دغه وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی دي د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو حملو کې 1522 وسلوال طالبان وجل شوي او 3909 ژوبل شوي دي. همدارنګ د هغوی سوارلس مینونه شند او لمنځوړلې شوې دي. وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ جوبلا په ننګرهار، لوګر، غزنی، پکتیا، پکتیکا، قندهار، اورزګان، هرات، فراه، جوزجان، سرپل، فاریاب، هلمند، نیمروز، تخار، کندوز، بدخشان او کاپیسا ولایتونو کې وخت ده. تیر ورځ هم د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو د وژل کېدو، زخمي کېدو خبر ورکړی شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا ننګرهار نه هم زموږ خبریال د جنگ جګړو یو رپورټ را لېږلی چې ستاسو پام ورته راګرځوو.
چارواکو په ختیځ ولایت ننګرهار کې د درې شپېتو وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوینی وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د دې ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په هاشم خیلو، سرکنډۍ او چارچینو سیمو کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. نوموړي وویل په وژل شوو او ټپیانو کې پاکستاني وګړي هم شامل دي. د ننګرهار د والي وایان وویل په دغو بریدونو کې د وسلوالو طالبانو زیات اندازه وسلې، مهمات او د هغوی د پټېدو مرکزونه هم ویجاړ او له منځه وړل شوي دي. نوموړي وویل په دې هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. شیرزاد د ننګرهار ولایت یو له ټولو ناامنه سیمه ده چې هر کله ترې د جنگ جګړو او مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کیږي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه ریډیو تهران اوري. په کندوز کې تصفیهوي عملیات هم شروع شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت له وسلوالو طالبانو څخه د دغه ولایت د ځینو سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. له یاد وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې افغان کمانډوي عسکرو له وسلوالو طالبانو څخه د کندوز ولایت د ځینو سیمو د بیرته نیولو لپاره چانیز عملیات شروع کړي دي. د خبر پاڼې په وینا د دغو عملیاتو په مهال تر اوسه د یاد ولایت عبدالرازق سلورلاری او د ملی ریډیو ټلویزیون مرکز د طالبانو لشتونه پاک شوی دي. سرچینه زیاتوي عملیات بل طالبانو څخه د یاد ولایت تر بشپړه پاکېدو پورې دوام وکړي. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو ادعا کړې وه چې کندوز او سرپل ولایتونه نیولې دي. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي تصویرونه ښایي چې د ښکېلو لورو ترمنځ پنختو کې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي او په کندوز ښار کې ځینو مارکیټونو اور هم اخیستی دی. سعودي د نیول شویو فلسطینیانو اردنیانو په اړه حکم جاری کړ. با خبرو سرچینو له حماس غورځنګ څخه د ملاتړ په تور په سعودي کې د نیول شویو فلسطینیانو او اردنیانو لپاره د محکمې د وروستۍ غونډې د جوړېدو خبر ورکړ. په سعودي کې د نیول شوي اردنیانو د کمیټې مشر خضر المشایخ پرون له شهاب خبر ایجنسی سره په خبرو کې وویل د ریاض محکمې د نیول شویو 9 فلسطینیانو اردنیانو په اړه حکم جاری کړ چې زیاتره 22 کاله او کم یې 6 میاشتې قید اعلان شوی دی. د رپورټ له مخې د سزا د حکم له ورکړې شویو کسانو څخه تر اوسه محمد العابد په 22 کاله، محمد البنا په 6 کاله، جمال الداودی په 15 کاله، ایمن صلاح په 19 کاله، محمود ابو رب په 18 کاله او موسی ابو حسین په 4 کاله قید محکوم شوی دي. با خبره سرچینه زیاتوي د محاکمې غونډه هم هغه شان دوام لري او ټاکل شوی ده نن د یو شمیر نورو فلسطینی او اردنی نیول شوو کسانو په اړه چې شمیرې له 6 تر 20 پورې دی حکم صادر شي. د تیر کال په فروری کې سعودي د حماس غورځنګ د استازي محمد الخزري په شمول په سعودي کې میشتل 6 زیات فلسطینیان او اردنیان د فلسطین له مقاومت څخه د ملاتړ په تور ونیول. نړیوالو حقوقي ادارو د دغو کسانو نیول غندلی دي او ویلي دي چې د دغو کسانو محاکمه نه عادلانه او بې له څه تور او قانوني دلیل ده. له بلې خوا حماس او انصار الله غورځنګونو د مقاومت د ملاتړ په خلاف د سعودي محکمې حکم وغنده. زموږ د خبریال د رپورټ لمه حماس په یوې بیانیه کې وویل دغو کسانو هیڅ داسې جرم نه دی کړی چې محاکمه شي او داسې سختې او نه توجیهیدونکې سزاګانې ورته ورکړی شي. همدارنګ د یمن د انصار الله غورځنګ سیاسي دفتر په یوې بیانیه کې په سعودي کې د فلسطینیانو په خلاف د دغه هیواد د محکمې حکم غندلی دی. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د طالبانو خلاف د هوایی بریدونو لپاره د جوزف بایدن لاس په کار کېدل دا زموږ د تفسیر عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. په افغانستان کې د طالبانو په مختګونو او د دغه هیواد په شمال کې د جوزجان ولایت او په لویدیځ کې د نیمروز ولایت مرکزونو په نیول کېدو پسې د امریکې ولسمشر جو بایدن د دغه هیواد پوځ ته حکم ورکړی چې د طالبانو مورچلې د بی 250 ډوله بمبارونکو الوتکو لخوا په نخښ کړي. دغه جنگي بمبارونکو الوتکې د قطر له العديد هوائي ډګر پورته شوي او د افغانستان په لورې الوت کړي دي او د کندهار، هرات او هلمند ولایت د مرکز لخرګا په خوښه کې سخت بمبارې کړي دي. بایدن هم دا شان حکم ورکړي دي چې د سی 113 ډوله يرغليزو الوتکو په وسیله دي هم په افغانستان کې د طالبانو په مرکزونو مورچلونو بریدونه وکړي. د جو بایدن حکم په حقیقت کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د طالبانو ډلې د پراخو عملیاتو په وړاندې په ځنډ سره خبرګون حسابېږي. بایدن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په باب د خپل لومړني دریس پاپوټه د 3 جولای میاشتې په 8 نیټه په یوې وینا کې په افغانستان کې د امریکې د بندون له وضعیت د ژغورنې لپاره له دغه هیواده د امریکایي فوجیانو د سملاسي او حتی بیړناک وتلو حکم صادر کړ. له افغانستانه د امریکایي فوجیانو په وستلو کې د جوزف بایدن ښکاره بیړه په بشپړ ډول د هغې پیښې په شان ده چې له ویتنام د امریکایي فوج د وتلو په وخت رامنځته شوې وه. په عین حال کې د افغانستان د نیواک او د دوی د شل کلن نیواکګرۍ شتون په سیر د امریکایي د امریکې دغه اقدام د دې نتیجه او اړخونه په نظر کې لنیول کېدو نه ترسره شوي دي. د قطر د دوحې د موافقې په چوکاټ کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ د خبرو اترو بندون ته په پام سره د امریکایي او نیټو ځواک چټک او حتی ورمخ کې وستلو د طالبانو ډلې لپاره یو مناسب فرصت برابر کړی چې د افغانستان د پولیسو او پوځ له روحي کمزورتیا څخه په استفادې سره او د امریکې په بیړې سره او د بې مسؤلیت وتلو لامله په اړې غړې پسې د افغانستان په ګډ ګډ کې پراخ عملیات پیل کړي. دغه عملیات د لا پرمختګ او د نیمروز او جوزجان ولایتونو د مرکزونو په شمول د ځینو برخو د نیول کېدو سبب شوي دي. کارپیجان دی او د افغانستان ځینو لوړپوړو چارواکو له دې مخکې د امریکایي او نیټو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جنگ د پراختیا لپاره طالبانو ډلې په ناوړه استفادې پسې په دغه هیواد کې د قوت او اقتدار د خلا د رامنځته کېدو په باب خبرداری ورکړې وو. د دې ترڅنګ چې دغه خلا به د القاعده او داعش په څیر د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو سبب شي، د افغانستان د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني خبرداري ورکړی وو چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي نو احتمال شته چې دغه هیواد یو ځل بیا د داخلي جنگ کتونکي شي. د سیاسي چارو یو کارپیژان دی او شنان دی پیر محمد ملا زهی وای د ښکاری د دوهې په موافقه پسې د طالبانو په طالبان په دې تکل کې چې د کابل په حکومت په دبو زیاتولو سره دوی څنګه تکې دوه ته مجبور کړي او د طالبانو په برلاسي سره یو موقت حکومت رامسته شي. دا سرګندونه د افغانستان د راتلونکي وضعیت په باب جو بایدن د حکومت د نظر د حقیقي ماهیت او دغه هیواد د امریکایي او نلټو ځواک له وتلو وروسته د دوی د امنیتي حالاتو په باب د واشنگټن د بشپړ بې مسؤلیته خودنه کوي. البته بایدن د خپلې فیصلې د توجیه لپاره د دې موضوع په ردولو سره چې په افغانستان کې د امریکایي ماموریت ناکام شوی دی مدعي شوی دی چې د امریکې د استخباراتي ادارو له نظره د افغانستان د حکومت نسکورېدل لرې ښکاري او په افغانستان د طالبانو ډلې کنټرول حتمی نه دی. په عین حال کې داسې ښکاري اوس داخلي زیاتېدونکي دباوونه په تېره بیا د کانګرس لخوا دباو او هم د افغانستان د حکومت غوښتونکو جو بایدن غبرګون ښودلو او طالبانو ډلې مورچلونو د بمبارولو د حکم صادرولو ته اړ باسلی دی. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت خاگ
د تاریخ
پانا
قدر من اوریدون کو از ما فاطمی سلامونه و منی عزیزانو اوس هم د تاریخ یو بل پانا تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې پویږی نن د ګول ورځ یا دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د صدی ازمری د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1422 هجری قمری کال د ذلهجه یالو یختر له 9 او د 2021 میلادي کال د اګست له 9 نیټې سره سمون خوري. خوږو مینوالو، په میلادي کال هنداره کې د اګست 9 نیټه د ځایي او سیمه ییزو خلکو نړیواله ورځ نومول شوې ده. ځایي خلک زیاتره د بشري ټولنې هغې برخې ته ویل کیږي چې تر اوسه پورې د دودیز ژوند د سټایل او پویې په اساس ژوند کوي. معمولا د پراختیایي بهیر په ځای په ټولنو کې د نورو ټولنو په نسبت سست دی. د دغه سستوالي علت دا دی چې عموما ځایي ټولنې پر خپلو دودیزو پوهو او لاسته راوړنو او همداراز د خپلې ټولنې د اړتیاو او شته شیانو ترمنځ د انډول د ټینګېدا په اساس د پراختیا لاره په وړاندې لري. یو ډول ویل کېدلی شي چې ځایي ټولنې د نورو ټولنو په نسبت د پراختیا تلپاتې کېدا ته زیات پام کوي. د پراختیا د اړم په خورا مهم عنوان سره طبیعي سرچینو ته د ځایي ټولنو پام لامل شوی څو د نننۍ نړۍ علمي ټولنې ځایي پوهې ته لا زیات پام وښیي. په همدې دلیل د اګست 9 نیټه د ځایي خلکو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده. یو سل څلور کاله وړاندې د 1430 هجري قمري کال د ذلهجې د میاشتې په 9 نیټه ازادي غواړي عالم او انقلابي مبارز شیخ محمد خیاباني په تبریز کې شهید کړی شو. هغه په 1290 هجري قمري کال کې د ایران د ختیز آذربایجان ولایت د شپستر ولایت سوالی په خامنه سیمه کې زیږیدلی و. له مشروطه غورځنګ وروسته د شیخ محمد خیاباني ژوند یو نوي پړاو ته داخل شو. هغه د ایالتي انجمن په عنوان سره د یو مبارز تنظیم په جوړولو سره د مشروطه د بریالیتوب په لاره کې په تبریز کې ډیر مهم ګامونه پورته کړل. ملي شورا ته د شیخ محمد خیاباني او د هغه د 5 ملګرو پر رسیدو سره هغه د شهید مدرس په شان کسانو ترڅنګ د خلکو د حقوقو د دفاع لپاره پاڅون وکړ. د پارلمان په دوهم پړاو کې د خیاباني یو مهم کار د روس د تزاري حکومت د استعماري اولټیماټوم پر خلاف د هغه باتورانه او کارسموونکی اعتراض و. خو له هغه سره د قاجار د صدر اعظم اسوق الدوله دښمنۍ او د ایران ګډوډ حالاتو همداشان له ملي شورا څخه د آذربایجان د استازو ویستل کېدو شیخ محمد خیاباني د ځایي شورا جوړولو او د ولسي پاڅون کولو ته ور وباله او د 1430 هجري قمري کال د رجب میاشتې په 14 هغه په ډاګه کړ. په دغه پاڅون کې د تبریز د چارو واګې د خیاباني او د هغه د ملګرو لاسته ورغلې. دغه بریمن پاڅون 15 میاشتې دوام وکړ. بالاخره د مخبر و سلطنه په خیانت سره چې یوه مواجه او ملي څیره یې درلودله د خیاباني دوستان او ملګري ووژل او یا یې بې وسلې کړې. په پای کې د ځینو لاس پوڅو د خیانت په وجه شیخ محمد خیاباني د 1430 هجري قمري کال د ذلهجې په 9 نیټه شهید کړی شو. شپږو یا کال مخکې د 1945 میلادي کال د اګست د میاشتې په 9 نیټه په هیروشیما کې د امریکا د لومړني بوژنوونکي اټومي بم لچاودیدو درې ورځې وروسته د امریکا د وخت د ولسمشر هاری ټرومن په امر سره د جاپان په ناکازاکي بندرې خار د امریکا دوهم اټومي بم وغورځول شو او دغه خارې په یوه شیبه کې وران او ویجار کړ. د امریکا موخه د بشري ضد جنایت له تکراره په دوهم نړیواله جګړه کې د جاپان غوڅه ماتې او له قید و شرط پرته تسلیمېدل او د امریکا د پوځي زور خودل وو. د ناکازاکي د اټومي بمبار مرګ ژوبله په همغه لومړیو شیبو کې 80,000 تنه وو چې د وخت په تیرېدو او د راډیو اکټیو موادو د خطرناک اغیزو سره د قربانیانو شمیر زیات شو. که څه هم چې د هیروشیما او ناکازاکي د اټومي بمباریو اغیزه د متفقینو په وړاندې د جاپان تسلیمېدو ته اړ کړ، خو دغه خطر یې هم نړیوالو ته تر غوږ کړه چې د اټومي وسلو لرونکي هیوادونه په ځانګړي توګه د امریکا د دولت ګټې هر وخت په خطر کې ولویږي، له هیڅ ډول خیانت او جنایت ډډه نه کوي.
د تهران ریډیو د یو ساعت پښتو خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان د سهار په لس کم اووه بجې چې د پاکستان شل پاسه اووه بجې کیږي خپرېږي. د منځنو سپو په 1090، د لنډو سپو د 120 میټرو په 1370 میټرو خپرېږي. دا خبرونه همدارنګ د ایران د ډیجیټل ټلویزیون پر ریسیور یا سیټ اپ بکس سره په غږیزه برخه کې په همدې وخت اوریدلی شي. د سایټ درکته پښتو پارس ټوډ بخنه غواړو، د سایټ درکته پارس ټوډے ډاٹ کام سلیش پی ایس. برېښنا لیک یا ایمیل لپاره پښتو 99@yahoo.com. د واتس اپ لپاره هم د مونږ ټلیفون شمیره په دا ډول ده: 00999 21 78 84. یو ځل بیا واورئ: 00989121 78 03.
ځای خلکو نړیواله ورځ
د تهران راډیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سما
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د ځایي خلکو د نړیوالې ورځې په اکله یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، د ملګرو ملتو عمومي ټولنې یعنی جنرال اسمبلی په یوې غونډې کې چې د 1994 میلادي کال په دسمبر میاشت کې شوی، د هر کال د اګست د میاشتې 9 نیټه د ځایي خلکو د نړیوالې ورځې په توګه ونموله، چې دغه څه د پاسه 15,000 ځایي ډلو چې د نړۍ په نوي هیوادونو کې ژوند کوي د حقوقو په تضمین ټینګار وشي. دغه ورځ د نړۍ د ځایي خلکو د حقوقو د ساتنې او لوړتیا لپاره یوه پلمه ده. دغه راز دغه ورځ د هغو اقداماتو او زحمتونو د یادمونو لپاره یو مناسب فرصت دی چې دغه ځایي خلک یې د نړۍ د ښه کېدا لپاره ترسره کوي، لکه د ژواک چاپیریال د ساتنې په شان اقدامات. په دغه ورځ د بیلابیلو هیوادونو د خلکو لخوا خپلو رسمونو او دودونو او آدابو ته د وفادار زرګونو ځایي سړیو او میرمنو یاد او خاطره لمانځل کیږي. نن د اګست د میاشتې 9 نیټه ده او په دې مناسبت مو ځانګړی مطلب برابر کړی چې ستاسو خدمت یې وړاندې کوو.
دوستانو، ځایي خلک په خورا توګه د بشری ټولنو هغه برخه ته ویل کیږي چې اوس هم د دودیز ژوند په سبک او پوهې باندې پتکی سره خپل ژوند تیروي. معمولا په ځایي ټولنو کې پراختیا له نورو ټولنو څخه سسته ده. د دغه سستوالی علت دا دی چې عموما ځایي ټولنې د خپلې دودیزې پوهې او معلوماتو او دغه راز د ټولنې د ضرورتونو او شیانو د درلودلو ترمنځ د انډول د ساتلو پر اساس د پراختیا لاره غوره کوي. ویلی شو چې ځایي ټولنې له نورو ټولنو څخه زیات د پراختیا پایدارۍ ته توجه کوي. ځینې کسان باوري دي چې د ځایي ژوند په حقیقت کې د لومړیو پړاوونو د انسانانو د ژوند انعکاس دی چې په ښار کې د ژوند کولو د منفي اغیزونو له کم یرغل سره مخامخ دي. د پراختیا د تر ټولو مهم اړم په توګه طبیعي سرچینو ته د ځایي ټولنو پام کول سبب شوي چې د نړۍ علمی ټولنې نن سبا ځایي پوهې ته ډیر پام وکړي. ځایي خلک د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي. دوی د نړۍ کابو 22% مساحت په اختیار کې لري یا ترې استفاده کوي. د نړۍ د ځایي خلکو نفوس چې له 300 څخه تر 1500 میلیونو پورې اټکل کیږي د نړۍ د کلتوري ډول ډول والي ستره برخه نندارې ته وړاندې کوي او د نړۍ د کابو 2000 ژبو ستره ونډه یې رامنځته کړې ده چې په دغو ژبو باندې خبرې کوي. د لاتین امریکا هیوادونه د ځایي ټولنو پام وړ برخه جوړوي او د ځایي خلکو د پراختیا لپاره د ملي کمیسیون راپورونو ته په پام سره د بیلګې په توګه په مکسیکو کې 15 میلیونه خلک په 8-10 ځایي کلیو کې چې په 2 بیلابیلو ژبو او 340 ډول ډول لهجو باندې خبرې کوي شته دي. د نړۍ د ځایي خلکو کابو 70% په آسیا لویه وچه کې ژوند کوي او په حقیقت کې د آسیا لویه وچه په نړۍ کې تر ټولو زیات کلتوري ډول ډول والی لري. په افریقا لویه وچه کې هم کابو 50 میلیونه ځایي خلک د کوچ کوونکو یعنی کوچیانو او د نیمه کوچیانو په بڼه ژوند کوي.
خوږو دوستانو، له بده مرغه ډېر ځایي خلک هم د اوس له څنګ ته کېدا سختې بېوزلۍ او د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ له نورو ډېرو موردونو سره مخامخ دي او دوی له ډېرو چیلنجونو سره چې ورسره لاس او ګریوان دي مقابله کوي. ډېر ځایي خلکو د ځمکو د له لاسه ورکولو او د ښارونو او د شاوخوا سیمو د پراخېدو په وجه د ژوند د لومړیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره په ځمکو کې د موجودو سرچینو د له لاسه ورکولو او د نورو دبونو په وجه چې بشري ټولنې په ځایي خلکو باندې راولي په مجبورۍ سره د ښه ژوند کار او د زده کړې د ترلاسه کولو لپاره ښاري سیمو ته مهاجرت کړی دی. ځایي خلکو دغه راز آب و هوا ته له اړونده کړوونکو بدلونونو او تغییراتو د تښتېدا لپاره نورو هیوادونو ته هم مهاجرت کړی دی. دا عمومي تصور په پټه چې فکر کوي ځایي خلک ډېر په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، نن سبا ډېرې ځایي خلک په ښاري سیمو کې اوسېږي او دوی زیات له خپل کلتور څخه لرې شوي دي. لنډه دا چې ځایي مهاجران یعنی ځایي خلک له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دي چې عمومي خدماتو ته په لاسرسي کې محدودیت او د توکمیز توپیر بېلابېلو ډولونو ته چې له تیر وخت راهیسې د نړۍ په ډېرو سیمو کې ځایي خلک ورسره لاس او ګریوان دي اشاره کولی شو.
په ځایي خلکو باندې د ظلم یو تر ټولو ښکاره بېلګه باید د امریکا په تاریخ کې ولټوو. هغه وخت چې د انګلستان، فرانسې او د اسپانیا سپین پوستو خلکو امریکا ته په مهاجرت کولو سره د لومړي ځل لپاره د خپلې توکمیزې برترۍ او د امریکا د ځایي خلکو د وحشي بللو آیډیا او تفکر مطرح کړ، نو دغه هیوادونو د ځایي خلکو وژلو او د هغوی د ځمکو نیولو ته مخه کړه. د امریکا تاریخ لیکونکی هاروارد زین د ځوان نسل لپاره د امریکا د تاریخ په نوم کتاب کې په خپل هیواد کې د امریکا د سورپوستو او د ځایي خلکو د پراخې وژلې په اکله لیکي. د 16 له لومړیو څخه تر لیسې پورې په درسي کتابونو کې هیڅکله نوی دنیا ته د کرسټوف کولومس د رسیدا چې د هیسپونیولا د ځای خلکو په کامل ډول د وجلې په معنا دی هیڅ خبره نه ده شوې. د امریکا کتابونه ټولو زده کوونکو ته د بوسټن د وجلې د پیښې په اکله معلومات ورکوي چې د برېټانیا د تاج او تخت پر ضد د خپلواکۍ له جنګ څخه لږ شان مخکې رامنځته شوه. ټول زده کوونکي پوهیږي چې 15 امریکایان په 1900 میلادي کال د برېټانیا د عسکرو لخوا ووژل شول، خو د 16 څومره زده کوونکي پوهیږي چې د سورپوستو په سلګونو کورنۍ د امریکا په جوړېدا سره وژل شوي.
د کینیډا حکومت هم د بشري حقوقو له هغو ټولو اداګانو سره سره چې د نورو هیوادونو په حق لري یو بل هیواد دی چې په دې زمینه کې ښه او روښانه مخینه نه لري. په دې زمینه کې یو ښکاره مورد هغه خبرونه دي چې څه موده مخکې په تیرو کلونو کې په د کینیډا په ښوونځیو کې د سلګونو ځایي ماشومانو د وژل کېدا په هکله خبره شوې دي. له 1931 میلادي کال څخه تر 1998 میلادي کال پورې د کینیډا د پانسیونی ښوونځي نظام په زوره ځایي ماشومان له خپلو کورونو څخه جلا کول. دغو ښوونځیو ځایي زده کوونکي په انزوا کې راوستل او له خپلو کورنیو څخه یې لرې ساتل. حتی خویندې او وروڼه یې له یو بل څخه جلا کول او دوی په یوې ښوونځي کې زده کړه نشوه کولی. ښوونځیو ته په ورتلو سره زده کوونکي له ظاهري نظره هم بدلېدل. د هغوی ویښته په خریدل کېدل او د خپلو ځایي جامو په ځای به په هغو د ښوونځي جامې یعنی یونیفارم په زوره اچول کېده. په ډېرو موردونو کې د هغوی نومونه چې ځایي نومونه وو هم بدلول کېدل او هغوی ته به عیسایي او اروپایي نومونه ورکول کېده، یعنی په هغوی به عیسایي او اروپایي نومونه کېښودل کېدل. د کینیډا د حقیقت او د مصالحې د کمیشن د راپور په اساس دغه ځایي ماشومان په هغو ښوونځیو کې چې شپه او ورځ پکې درس ورکول کیږي له ناوړه خوړو او ناوړه جسمي او جنسي استفادې سره مخامخېدل. او دغه کمیشن په 2015 میلادي کال کې دغه ښکارنده د نسل وژنې کلتور وواله. د کینیډا دغه ښوونځیو د ځایي خلکو ژوند په منفي ډول تر اغیز لاندې وروسته. د هغوی ټولنې ګډې وډې کړې او په اوږدې مودې کې د کینیډا د ځایي خلکو لپاره اساسي مشکلات راوپنځول. څوونه مخکې هم د کینیډا د 315 ځایي ماشومانو چې په یو پانسیونی مدرسې او ښوونځي کې زده کړه کوله د مړو پیدا کېدل یو ځل بیا سبب شوي چې کینیډا نړۍ ته د یوه ناوړه استفاده کوونکي سیستم او نظام په توګه معرفي شي.
د کاناډا له ځایي خلکو څخه د حکومت د چارواکو له بخښنې غوښتلو سره سره موجوده نخینخانې د دوی ښودنې کوي چې په اوس وخت کې هم په کاناډا کې دغه توکمیز کړچارونه همهغه راز دوام لري. په دې لړ کې څه موده مخکې په کاناډا کې یوه حکومتي ارګان راپور ورکړ اوس هم د کاناډا د ځایي ښځو د مړینې یا د بې درکه کېدا خطر له نورو مېرمنو څخه 14 برابره زیات دی. له بلې خوا د بشري حقوقو د څارونکي مؤسسې هیومن رایټس واچ د 2013 میلادي کال په راپور کې هم د کاناډا د ځایي خلکو ګډوډ حالت ته په اشاره سره ویل شوي دغه خلک مجبور دي د څښاک د اوبو د برابرولو لپاره اوبه وخوټوي. په عین حال کې نور راپورونه وایي د کاناډا 40% ځایي خلک د ناوړه خوړو او مناسب خوراک ته د نه لاسرسي په وجه د شکرې ناروغۍ یعنی د دیابېټس ډوله ناروغۍ سره مخامخ دي. په یو بل راپور کې چې په 2019 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر لیلانی فرها لخوا برابر شو، هغه د کاناډا په شمال کې د ځایي خلکو د کورونو د حالت په اکله خبرداري ورکړ. د کاناډا ځایي خلک په زیات احتمال سره مناسب کورونه نه لري او د روغتیا له منفي پایلو کړیږي، یعنی د روغتیا اسانتیاوې نه لري. د کاناډا ځایي خلک په لوړه اندازه کډوالۍ سره مخامخ دي. هغوی په زوره له خپلو کورونو او مځکو څخه د شړلو، د هغوی د مځکو د خصبولو او د آب و هوا د بدلونونو له کبله له تاوان لیدنې سره مخامخ دي. په دغو خبرو سربیره د کاناډا د فدرال بندیانو د مؤسسې د چارواکو د راپور پر اساس د کاناډا څه د پاسه 10% بندیان د دغه هیواد ځایي خلک دي او په زندانونو کې د ځایي خلکو نفوسو تقریبا 40% وده کړې ده.
په څو هیوادونو کې د ځایی خلکو دغه نامناسب حالت په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د 2001 میلادي کال اعلامیې د ځایی خلکو د حقوقو د رعایتولو په حق لا ټینګار کړی او ویلي دي د کلتورونو او د ځایی خلکو لپاره احترام او د دودیز عمل رو دی په تلپاتې او منصفانه پراختیا او د ژواک چاپیریال په سم مدیریت کې اغېزشیندونکی رول لري. کار پیژاندی د نړۍ د بیولوژیکي او د کلتوري ډول ډول والی په ساتلو کې د ځایی خلکو مهم رول نه انکاریدونکي ګڼي. اټکل کیږي هغه سیمه چې ځایی خلک پکې اوسېږي د نړۍ د اوسېدو د رودي د ډول ډول والی 80% جوړوي. دغه راز په کلچرل سروایول مجلې کې د یوې مقالې پر اساس په ټوله دنیا کې 11% ځنګلونه د ځایی ټولنو په حفاظت کې دي او دغه ځنګلونه د ځمکې د کاربن ډای اکساید ګیس زیات مقدار ساتي. د نړۍ د ځناورو د ژوند د صندوق د شمیرنو په اساس له 200 سیمو څخه چې د تنوعي زیستي له پلوه له خطرې سره مخامخ دي 95% له ځایي ټولنو یعنی خلکو سره اړه لري. دغه شمیرنې په نننۍ دنیا کې د ځایي ټولنو او خلکو د اهمیت خودنه کوي. د ځایی خلکو دغه ځانګړتیاوې سبب شوي چې په تیرو 4 لسیزو کې چې د ځمکې کورل جدي تاوانونو سره مخامخ شوې ده د ځایی خلکو پوهې ته د ډېر پام کولو سبب شي او داسې ښکاري سوکه سوکه د ځایی خلکو پوهه خپل اهمیت نندارې ته وړاندې کوي او اداري ارګانونه د ځایی خلکو د کلتور د ساتلو او د حفاظت کولو لپاره لاس په کار شوی دی.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د ځایی خلکو د نړیوالې ورځ په مناسبت دغه ځانګړی پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. فرهنگ او تاوتریخواله
دیر عزت من آوریدان که از مسلمونه او نیک پرزوینی و منه عزیزان و دخبرونی پدیشی بی که ز فاطمی سر لخبال محترم هم کرد
همین سیماو
ستاسو حضور ته حاضر شیو چې د فرهنګ او تاوتریخوالی تنوان لاندې د افغانستان په اړه یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوګو دوستانو، په وروستو شپو ورځو کې په افغانستان کې وحشي ډول بریدونه خودلې چې طالبان د افغانستان د ورانولو اراده لري او په دغه ټاټوبو کې د ژوند د هیلو د لمنځه وړلو ته یې ملا تړلې ده. جنگ یو نابلده پیښه نه ده او د دغه هیواد خلکو لپاره د جګړې درک ګران نه دی، خو دغه له غمونو او کړغونو ډکه کیسه نه یوازې د انسانانو ژوند به هدفه ګرځولې بلکه د افغانستان فرهنگ او هنر هم ورانوي. د بودا دوی مجسمې د هزاره جاتو په مرکز بامیان کې په نړۍ کې د بودا تر ټولو لوی مجسمې ګڼل کیږي. د هرې مجسمې جګوالې یا لوړوالې کابو 6 میټرو ته رسیږي. دغه مجسمې د نړۍ تر ټولو په ارزښتمنو هنري او تاریخي اثارو کې ثبت شوې دي. خو شل کاله مخکې د 2009 میلادي کال په مارچ میاشت کې طالبانو د خلکو تر عامې وژنې وروسته دغه مجسمې په بمونو سره ولوزولې. دا بودا مجسمې په بامیانو کې د غرونو په منځ کې جوړې شوې دي. دغه مجسمې د صخرې په څنډو کې په زرګونو کلونو مخکې تراشل شوې وې، هغه مهال چې د دغې سیمې خلکو بودایان وو. دغه مجسمې او ورسره نور لرغونی آثار د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه بامیانو ته سیلانیان راجذبول او د افغانستان له مهمو ټورستي جاذبو څخه شمیرل کېده. د بودا لویه مجسمه په 1545 میلادي کال کې او وړه مجسمه بیا په 1509 میلادي کال کې د یونانی او لرغونی بودایي هنري رودې سره جوړې شوې وې. دا مجسمو د جوړولو دغه رودا په مرکزی آسیا په تیره بیا په افغانستان کې دود و. د بودا مجسمې تر دې مخکې چې د طالبانو په پړاو کې وران شي په نړۍ کې تر ټولو لوی ډبرینې مجسمې وې. د کارپوهانو په وینا د بودا مجسمې د بامیانو د لرغونی تاریخ او د هنر بیلګې وې، خو اوس دغه مجسمې د طالبانو او د هغوی د افراد پلنې یادونه کوي. د دغه مجسمو ورانول نړۍ ولړزوله او د طالبانو دغه اقدام د فرهنګي ترهګرۍ عنوان وګټه.
اوس له هغه پیښې څخه شل کاله وروسته د یو قنداري ځوان د ویډیو خپرېده چې په قنداري خاشه باندې مشهور وو او د افغانستان له وتلو مسخرچیان وو، له فرهنګ، هنر او مظاهرو سره د طالبانو د دښمنۍ خاطرې راژوندې کړې. دغه ویډیو چې په اول کې په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوه، خاشه په داسې حال کې ښیي چې طالب وسلوالې تر څنګ ناست دی او هغه په مخ باندې په څپېړو وهي. د قندار ولایت امنیتي چارواکو تر دې مخکې ویلي وه چې خاشه د جولای په 22 د وسلوالو له لورې په ډنډ ولسوالۍ کې له کور یرغمل شوی او وروسته په ډزو وژل شوی دی. د رسنیو له راپور سره سم کله چې د خاشه مړې موندل شوی لاسونه یې تر شا تړل شوی وه. طالبان د یوې بیانې په خپرولو سره د خاشه د وژلې مسؤلیت په غاړه واخیسته او اعلان یې وکړ چې دغه مسخرچی د طالبانو له لورې په یو غلچکي برید کې وژل شوی دی. نظر محمد د خپلو توکو د عمله د افغانستان په خلکو کې زیات پلویان درلودل. خاشه 40 کاله د افغانستان خلکو ته یې توکي ویلي او د خلکو په خوله به یې موسکا راوسته. خاشه د جګړې او د افغانستان په تاو تاریخچنو حالاتو کې د خلکو د خوشحاله کولو او خندولو هڅه کوله چې د همدې عمله د طالبانو له غصې سره مخامخ شو او په بیرحمانه توګه قتل شو.
نو حقیقت دا دی چې افغانستان په تیرو 2 کلونو کې یو اوږد مزل په ډیره کمه موده کې کړی دی. د طالبانو د واکمنۍ په پړاو کې په افغانستان کې هنر شتون نه درلوده. د بیان ازادي او رسنۍ نه وې. ټلویزیون قتل ستر جرم ګڼل کېده او هغه کسان چې موسیقي به یې اورېدله د طالبانو له لورې به یې مخونه په تور رنګ سره ککړېدل او په بازار کې به ګرځول کېدل. د طالبانو تر ړنګېدو وروسته په افغانستان کې حالات بدل شول او ریډیوي او ټلویزیوني چینلونه، رسندوی او ورځپاڼې په بېساري توګه وده وکړه چې دا ډول د افغانستان د فرهنګي ودې یوه بیلګه بلل کېږي. د افغانستان د رسنیو زیاتره کارکوونکي ځوانان دي، لا خبریالانو رانیولې بیا تر سر دبیرانو او مدیرانو پورې. د افغانستان اوسنی نسل له آزادو رسنیو سره هم مهاله وده وکړه. داسې یو نسل چې د بیان په ازادۍ او د کلتور په وده کې د رسندویو په رول باور ترلاسه کوي. د رسنیو خبریالانو اعتبار هم د خلکو په نزد کې زیات دی، ځکه چې هغوی په سختو او خطرناکو حالاتو کې د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه راپورونه له خلکو سره شریکوي. یوه دردونکې خبره دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې په دغه هیواد کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ شوی دی. دغه ګواښونه زیاتره د وسلوالو ډلو، افراطي ډلو، مجرمانو او د نشیزو توکو د قاچاقبرو لخوا رامنځته شوی چې د خپلو نارواو ګټو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. اوس په افغانستان کې ګڼ شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکو د وسلوالو ډلو د ګواښونو له امله خپل کارونه پرېښودلي دي، او چې ورسره په دغه هیواد کې د رسنیو د ړنګېدو خطره هم رامنځته شوې ده. اکثر افغان رسندوی له مالی ستونزو سره لاس او ګریوان شوي، او د رسنیو یو شمېر کارکوونکي له څو میاشتو څخه معاشونه هم نه اخلي.
دا ډیره د افسوس خبره ده. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د ځوانو او زړهورو خبریالانو په مټ پیاوړي رسنۍ رامنځته شوې. اوس یو ځل بیا خبریالان د وسلوالو له لورې د قتل او د شکنجې له ګواښ سره مخامخ دي. د 2021 میلادي کال د جون د میاشتې په دریمه نیټه د آریانا د ټلویزیون ښځینه مجری مینا خیری له خپل مور او دوو نورو سورلیو سره په بمی چاودنه کې ووژل شوه. د 2021 میلادي کال د مارچ د میاشتې په دوهمه نیټه درې ښځینه خبریالانې، شاناز عارفی، سودیا سعادت او مرسل وحیدی، په جلال آباد ښار کې کور ته د تک په مهال د وسلوالو له لوري وویشتل شول. د غودریو ښځینه خبریالانو په ننګرهار کې د یوې خصوصي رسنۍ لپاره کار کاوه. د افغانستان د خبریالانو د مرکزی ادارې له راپور سره سم د روان میلادي کال له لومړیو تر دې دمه د رسنیو 15 کارکوونکي وژل شوي دي، او تیر کال هم 8 رسنیز فعالان وژل شوي وه. له 2013 میلادي کال را په دې خوا کابو نیوي تنه د رسنیو کارکوونکي او خبریالان وژل شوي دي. له دغه هیواده راپورونه وایي چې د عامو خلکو ترڅنګ د خبریالانو لپاره هم حالات خراب شوي، او په هدفمند توګه د وسلوالو له لورې په نشه کیږي. په افغانستان کې اکثره خبریالان وایي چې د خپلو همکارانو تر وژل کېدو وروسته نور د امنیت احساس نه کوي. د هلمند په ولایت کې د یوې محلي راډیو کارکوونکي وایي موږ تل له ګواښ سره مخامخ یو، کله چې په کور کې یو، کله چې په لاره کې روان یو، او کله چې په راډیو کې یو د ویرې احساس کوو او امنیت نه لرو.
خوږو دوستانو، په افغانستان کې خبریالان له سختو ګواښونو سره مخامخ دي، او د هدفي وژنو ښکار ګرځي چې د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته د افغانستان یو تر ټولو لویه لاسته راوړنه له منځه وړي. یوه بله دردونکې موضوع چې د روان حالت د دوام موندلو سبب ګرځي دا ده چې د خبریالانو او د هنري شخصیتونو وژونکي نه نیول کیږي، او سزا هم نه ورکول کیږي، او زیاتره دغه جنایتونه د ناپیژاندو وسلوالو په نامې سره ترسره کیږي. په تیرو 12 میاشتو کې د وژل شوي خبریالانو په حق خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ته 15 ګواښونه، یولس موردونو کې وهل ټکول، په شپږو موردونو کې اختطاف، او څلورو موردونو کې ورباندې ډزې شوې دي. په تیرو میاشتو کې داعش د یو ټلویزیون دوه مجریان او دوه کارکوونکي وژلي دي. طالبان بیا د یوه رپورټر او یوه کیمرامین په شمول دوه خبریالانې وژلي دي، او دغه راز دوه نور ټلویزیوني مجریان بیا د ناپیژاندو وسلوالو لخوا یرغمل شوي دي. د بلخ ولایت د فرهنګ ریاست وایي چې په دغه ولایت کې شپږ چاپیدونکي رسنۍ خپل فعالیتونه بندوي، او یوازې یوه رسنۍ پاتې ده. افغانستان د خبریالانو د تحفظ کمیټې مشر نجیب شریفی وایي که د خبریالانو د خوندي ساتلو په موخه سره کلک اقدامات ونه شي، نو به د رسنیو او د بیان د ازادۍ په ډګر کې لاسته راوړنې له منځه ولاړې شي. د روان کال په مارچ میاشت کې د افغانستان د خبریالانو کمیټې او ورسره څلوېښت نړیوالې ادارې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د لیک په استولو سره په افغانستان کې د خبریالانو د وجلې په لړ کې د دغه ادارې د کلکو اقداماتو غوښتونکي شوي. د جولای په میاشت کې هم افغان خبریالانو په یو لړ ګډ لیک کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتي دي چې د خبریالانو د ساتنې په موخه سره دی لازم اقدامات وکړي. خو سره له دې دغه ناورین هم داسې دوام لري او له بده مرغه د جمعې د ورځې په وروستیو ساعتونو کې یو بل تریخ خبر هم په رسنیو کې خپور شوی. هغه د افغانستان د رسنیو د مرکز د مشر دوا خان میناپال د وژل کېدو خبر وو چې طالبانو یې د برید مسولیت هم په غاړه اخیستی دی.
عزیزانو د دغه ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سر لوړ اوسئ.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بل خبرونه پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.